Radio.
افغانستان کې د سحر او بجې سوې. السلام علیکم. نن د پنځم به ورځ ده د چنګاښ یا سرطان دیرشمه د جولای 28مه. نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلوو. د ایمرجنسی روغتونونو مؤسسه وی په تیرو دریو اونیو کې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د 3300 ټپیانو درملنه کړې ده. دغه ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر کې خبر ورکړی چې دغه کسان د تیرې میاشتې تر زلزلې وروسته تداوي سوي دي. ایمرجنسی مؤسسه وی دوی اوس هم د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې اغېزمنو سویو کسانو ته په بیلابیلو برخو کې روغتیایي خدمات وړاندې کوي. تیرې میاشت په پکتیکا کې د سختې زلزلې له کبله تر زرو زیات کسان مړه شول. لا هم په ځینو سیمو کې د زلزلې ټکانونه حس کیږي. د طالبانو حکومت یو ویان د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما تازه راپور رد کړ. ذبیح الله مجاهد پرون په یو صوتي پیغام کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې ملي رادیو تلویزیون خپور کړی وویل
موارد متعدد را مدار
موږ لږ موارد لرو چې له بده مرغه په ځینو ولسوالیو او کلو کې د شخصي عقدو او شخصي دښمنۍ له مخې ځینې کارونه سوي چې شمېر یې تر اولس زیات نه دی. هغه موارد هم څېړل شوي دي.
د یوناما د راپور له مخې د طالبانو د سرپرست حکومت غړیو د اګست له 15مې د جون تر 15مې نېټې پورې د پخواني حکومت لږ تر لږه 168 چارواکي وژلي او په دې کار سره هغه افوه په دوامداره توګه نه ده عملي کړې چې دوی اعلان کړې وه. د طالبانو پر سرپرست حکومت انتقادونه سوي چې پر ښځو، نجونو، رسنیو او ځینو اقلیتونو یې فشارونه زیات کړي دي. روس له هغه چې د اوکراین پاوز د اوکراین په جنوب کې د مسکو تر اشغال لاندې پر یو ستراتیژیک پلان د حمله او د هغه د زیانمنولو لپاره د لویدیز تخت اسري وسله وکاروله. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خبرداري ورکړ چې مسکو د اوکراین په خاوره کې داسې وسلو ته اجازه نه ورکوي چې د روسیې قلمرو ته څرګند خطر بلل کیږي. سرګې لا وروه پرون چهارشنبه په مسکو کې د روسیې دولتي تلویزیون ته وویل
په هغه ساحه کې چې د اوکراین د ولسمشر زیلنسکی یا د هغه د هر ځایناستې په ولکه کې وي داسې وسلو ته اجازه نه ورکوو چې زموږ خاورې او هغو جمهوریتونو ته یو څرګند خطر وي چې خپله خپلواکي اعلان کړي او غواړي خپله د خپل راتلونکي په اړه پریکړه وکړي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دغه راز خبرداری ورکړ چې په جګړه کې د مسکو جغرافیوي اهداف بدل سوي او اوس تر اعلان سوي هدف اخوه، یعنی د اوکراین د ختیځ د اشغال هڅه کوي. روسیه پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل د فبروري میاشتې پر څلورویشتمه پیل کړ چې لا هم دوام لري. د تهران چارواکو له هغو پولیسو سره د انضباطي چلند خبر ورکړ چې په وروستیو کې یو انجلۍ د حجاب ناری آیاتولو له کبله نیولې ده. هغه ویډیو چې د پولیسو د یوې ډلې لخوا د دې انجلۍ نیول کېدل شي او په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس سوي د ډیرو کسانو د غوسناک عکس العمل سبب سوې ده. په دې ویډیو کې د انجلۍ مور په جړه له پولیسو غواړي چې لورې خوشی کړي ځکه چې ناروغه ده. په 1990 لدی کال په ایران کې تر اسلامي انقلاب وروسته په محضر کې تر 9 کلونو پر لوړ عمر لرونکو نجونو د حجاب اغوستل اجباري سوي، خو زیاتو ایرانی ښځو د دې قانون خلاف عمل کړی دی. خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبری مجله کې واوریدل او سم د هوا حال.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتي ګریډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل لمر د تودوخې لوړه درجه 6.19، هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 8.40، کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 2.28، مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 2.28، او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 2.31.
دا هوا حال مو د ازادي رادیو په سهارنۍ خبری مجله کې واورید. د افغانستان سیمې او نړۍ له حاله مو د خبری راپورونو په برخه کې خبرو. پاکستان وایي یو هیئت یې له طالبانو سره کابل کې د سوداګرۍ پر پراختیا خبري وکړې. شنون کې وایي
دوی فکر کوي چې په افغانستان کې چې کوم منابع دي له دې نه په ګټه اخیستنې سره کولی شي دوی منابع او کوم اقتصادي فعالیتونه چې دي هغوی ته یو زمینه برابره کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو راپور وایي په افغانستان کې د انساني قاچاق پر وړاندې سمه مبارزه نه ده شوې. په بل راپور کې طالبانو چې خپله د بیان له ازادي په سرغړونه تورن دي، د فیسبوک ادارې لخوا د ملي راډیو تلویزیون او بختر اژانس د پاڼو پر ډیلیټ کولو عکس العمل شوولی.
تاسې د افغانستان کې د خپل خبریال خوله تړلې ده، د خپل تلویزیون خوله تړلې ده، د خپل جنګیالي خوله دې حتی تړلې ده، غږ نشي کولای.
په نورستان کې سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي.
وزای ولسونو ته هیڅ هم نه دي پاتې. تر اوسه پورې کوم رسمي یا غیر رسمي منبع لخوا ورسره مرسته نه ده شوې.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د اوکراین د ولسمشر میرمنې په امریکا کې د اوکراین لپاره د لا پرمختللو وسلو غوښتنه وکړه. دا خبري مجله تر اونۍ موجود ده.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبرونه ته بیا هم شراغلاست ورجو دراپورونو برخه ته. د پاکستان یو هیئت چې افغانستان ته تللی وو د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر سوداګری او نورو مسایلو بحث وکړ. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي دغه هیئت د سوداګری او ترانزیت د پیاوړتیا دغه راز په دې برخه کې د ستونزو د حل لپاره د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړي. تر دې مخکې د پاکستان ځینو ورځپاڼو راپور ورکړی و چې دغه هیئت به له افغانستان څخه پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو پر موضوع هم بحث وکړي، خو د پاکستان د سفارت په اعلامیه کې دې ټکي ته څرګند اشاره نه ده شوې. اسمت څاروان او نور تفصیل.
د پاکستان د دغه پلاوی مشي د دغه هیواد د سوداګرۍ وزارت مرستيال محمد صالح احمد فاروقي کوله چې پرون او ور مورس په کابل کې وو. دغه هیئت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت پر موضوع د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ له سرپرست وزیر نورالدین عزیزي او بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. په کابل کې د پاکستان د سفارت پرونی اعلامیې له مخې د پاکستان دغه پلاوی د سوداګرۍ او ترانزیت پر پیاوړتیا او په دې برخه کې د پرتو ستونزو پر حل له طالبانو سره خبرې وکړي. تر دې مخکې د پاکستان دان رسپانی راپور ورکړی و چې د پاکستان دغه پلاوی به له افغانستانه پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو په باب هم خبري وکړي، خو د پاکستان د سفارت په اعلامیه کې دې ټکي ته اشاره نه ده شوې. د قانونو او پټرولیم وزارت په خوانی سلاکار او ویان قدیر مطفی وایي
په منطقه کې د انرژي د مشکل د رفع کول لپاره او پاکستان باندې اقتصادي مشکلات او د سپچې ده، دوی فکر کوي چې په افغانستان کې چې کوم منابع دي لدینه په ګټه خستنی سره کولای شي دوی منابع او کوم اقتصادي فعالیتونه چې دی هغه ته یو زمينه برابر کړي او تحرک ورته ورکړي. او دغه بازار چې اوسمهال په افغانستان کې دوی په قانون برخه کې ده د توسعات ورکړي.
په ورسته یو کې په پاکستان کې د انرژي لپاره تقاضا زیاته شوې او د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي هیواد هڅه کوي د خپل دې اړتیا د پوره کولو لپاره له افغانستان څخه د ډبرو سکرو واردات لا منظم او زیات کړي چې ارزانه ورته تمامي شي. طالبانو ویلي چې د ډبرو سکرو په برخه کې له کوم هیواد سره تړون نه دی شوی او دا سکر د خصوصي شرکتونو لخوا پاکستان ته وړل کیږي. د واشنگتن په اتلانتیک شورا کې د افغانستان د مسالو څارونکو حمید حکیمی د ازادي رادیو انګریزي ژبي ویب سټ ګندهارا ته ویلي طالبان د ځان په وړاندې د افغانانو د نظرونو په وړاندې حساس دي، ځکه نو پر پاکستان د ډبرو سکرو خرڅول طالبان د پاکستان لاسپوڅي شي. روسته له هغه چې له افغانستان څخه پاکستان ته د ډبرو سکرو د بدریغه صادراتو په اړه انتقادونه وشول، د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویندوی اسمت الله برهان تیرونی وویل دوی د ترانسپورت لګښ سره د ډبرو سکرو د یو ټن بیه 280 ډالر ته لوړه کړې ده. روټرز خبری اژانس راپور ورکړی چې د ورسی له 2000 څخه تر 4000 ټنه پورې د ډبرو سکاره له افغانستان په ځانګړي ډول پاکستان ته صادریږي. راپور نوایي طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړیو شپږو میاشتو کې د ډبرو سکرو د صادراتو له درکه شاوخوا 25 بلیون ډالر مالیه ټوله کړې ده. په افغانستان کې د ډبرو سکرو اتیا قانونو مدل شوی، خو دا مهال یوازې له 10 قانونو دا سکاره استخراجی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غوښیست. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه په خپل کلینی راپور کې افغانستان یو له هغو هیوادونو ګڼلې چې په ځنګړي ډول واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته له دې پدیدې سره د مبارزې توان نه لري. په دې راپور کې راغلي افغانستان لږ تر لږه له انساني قاچاق سره د مبارزې معیارونه هم نه دي رعایت کړي. دا هم په دې اړه راپور.
بنفشه د هرات اوسیدونکي ده. هغه 15 میاشتې مخکې جرمني ته رسیدو په خاطر د ایران او بیا د ترکیه لاره د قاچاقي سفر لاره خپل کړه، خو مخې ته رسیدو وړاندې د ایران او ترکیه په پوله د ترکیه پولیسو لخوا ونیول شو. بنفشه سره د سفر کې د هغه میړه دوه زامن او ورور ملو. هغه وای سلور شپې ورځې لار ووهله او لنیول کې د ورسته ل خپل کوچنیو بچو سره وش په ورځ د ترکیه پولیسو په بندخونه کې تیر کړل. بنفشه چې یو هوسا ژوند ته د رسیدو لپاره ل خپل اولادونو سره پر دې لګواخ ډکې لارې سفر پیل کړی و، وای قاچاق کوونکو ته پیسې واخیستې خو موخې ته یې ونه رسوله.
موږ ایران سره په پوله په سرحدي پولیسو ونیولو، بیا هلته قاچاق کوونکي راغلل، موږ یې یوړو، پیسې اخلي، ځکه قاچاق کوونکي تر درې ځله حق لري چې موږ یوسي او له موږ ټولو یې پیسې واخیستې.
وروستیو کلونو کې د بنفشه په څیر ډیرو افغانانو په دې خطرناکو لارو بهرنیو هیوادونو ته سفرونه کړي. دغور اوسیدونکي فضیله محمدي چې اوس له خپلې کورنۍ سره ایران کې ژوند کوي، دوه کاله مخکې جرمني ته د قاچاقي سفر نیت وکړ، خو هدف ته رسیدو مخکې د پولیسو لخوا ونیول شو او بیرته افغانستان ته راوستل شو.
د ایران او ترکیه تر پولو ولاړو. هلته یوه سیمه ده د ارومیا په نوم، څلورویشت ساعته مو واټن ووهه څو هلته ورسېږو او بیا هلته ونیول شو. یو دوه شپې هلته وو، بیا یې افغانستان ته راولېږدلو.
وقته د طالبانو له رسیدو وروسته له افغانستان نورو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه سفرونه زیات شوي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه په خپل کلنی راپور کې افغانستان یو له هغو هیوادونو ګڼلی چې په ځانګړي ډول وقته د طالبانو له رسیدو وروسته له دې پدیدې سره د مبارزې توان نه لري. په دې راپور کې راغلي افغانستان په بشپړه توګه لږ تر لږه د قاچاق د مخنیوي معیارونو ته پام نه کوي او د دې کار لپاره یې د پام وړ کار هم نه دی کړی. له همدې امله د درېمې درجې په هیوادونو کې راغلی دی. دریمه درجه هغه هیوادونو ته ویل کیږي چې د انساني قاچاق له قربانیانو د ساتنې په برخه کې په 2000 میلادي کال کې د امریکا لخوا له تصویب شوی قانون پیروي نه کوي او نه هم په دې برخه کې اغیزمنې حادثې کوي. په دې راپور کې زیاته شوې د 2021 کال د اگست 15 وروسته تر کومه چې طالبان په افغانستان واکمن شول، د انساني قاچاق له قربانیانو څخه د ساتنې حادثې د پام وړ کمی شوي. د انساني قاچاق هیڅ قرباني نه دی پیژندل شوی او تخای په مستقیم ډول د ماشومانو د قاچاق لپاره اسانتیاوې برابرېږي. د دې راپور پر بنسټ طالبانو د جنایتونو د قربانیانو له دې ډلې د قاچاق قربانیانو د ساتنې لپاره امن ځایونه تعطیل کړي او ځانګاله برخې بېل ملاتړ همداسې پرېښي. له طالبانو مو د دې راپور په اړه غبرګون وغوښت، خو وایاندې ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل راپور کې په افغانستان کې د انساني قاچاق چې بچه بازي او په خپلو لیکو کې له ماشومانو ګټه اخیستل هم پکې شامل دي، له طالبانو غواړي چې له ماشومانو ناوړه ګټه اخیستل پای ته ورسوي. همدا ډول د انساني قاچاق سره د مبارزې شته قوانین په رسمیت وپیژني او د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې ترې ګټه واخلي. له طالبانو دا هم غوښتل شوي څوک چې انساني قاچاق کوي تر څېړنې لاندې دې ونیسي او محاکمه دې کړي، ترخوا یې په ټول افغانستان کې د انساني قاچاق قربانیانو ته امن ځایونه پرانیسي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای شئ. د پاسپورتونو په تازه نړیواله درجه بندی کې د افغانستان پاسپورت تر ټولو د لږ اعتبار لرونکي پاسپورت په توګه پیژندل شوی او د دې فهرست په پای کې راغلی دی. د هنلی او شرکا شرکت د دې درجه بندی لمخې چې پرون خبره شوه، د جاپان پاسپورت چې لرونکي کولی سي د نړۍ 193 هیوادونو ته لویزه پرته سفر وکړي په سر کې راغلی دی. د افغانستان یو پخوانی ډیپلومات غوث جانباز وایي د اعتبار لمخې د پاسپورتونو درجه بندی کې خاص ټکي په پام کې نیول کیږي.
د هغه هیواد چې پاسپورت یې په وروستیو کرښو کې واقع دي، د هغو ته یو سلسله دلایل هم دا کېدای شي چې په هغه هیواد کې د امنیت نشتون، د اقتصادي کمزورتیا، بې ثباتي او نور شاخصونه دي چې امنیتي خطرونه، البته تروریستي خطرونه، د دې قبله د دې هیوادو هغه پاسپورتونه هم د انډکس په ټیټه کچه کې واقع کېږي په خواشینۍ سره.
د پاسپورتونو د تازه درجه بندی لمخې تر جاپان وروسته سنگاپور او جنوبی کوریا راغلی او د پاکستان پاسپورت څلرم به اعتبار پاسپورت بلل سوی دی. د رسنوی ځینی کارکونکي وایي طالبانو چې خپله په افغانستان کې د رسنویو پر فعالیتونو محدودیتونه لګولي، د فیسبوک لخوا د ملي راډیو تلویزیون او باختر دولتي اژانس د پاڼو بندیدل د بیان د ازادۍ خلاف عمل بللی دی. فیسبوک پرون د ملي راډیو تلویزیون او باختر اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي د پاڼو تړل کېدل تایید کړل. وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 د کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې په لسګونو رسنۍ بندې او په زرګونو خبرې لان وزګار اسول. اسدالله لودین راپور راکوي.
وروسته له هغه چې فیسبوک د طالبانو تر ولکې لاندې د ملي راډیو تلویزیون او باختر دولتي اژانس پاڼې وتړلې، طالبانو دا کار د بیان د ازادۍ خلاف عمل وباله. د ملي راډیو تلویزیون مشر احمد الله وسیق پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل
د فیسبوک ادارې دا کار د ټولو رسنیزو اصولو او د بیان د ازادۍ خلاف عمل دی. ملي راډیو تلویزیون یو ملي نهاد دی، د ملت غږ او د خلکو رسنۍ ده.
د طالبانو بل ویان زبیح الله مجاهد هم په یو ټویټ کې د فیسبوک ادارې د تازه پریکړې په باب لیکلی دا نه د حوصله او نه د برداشت ښکارندوی کوي. د بیان د ازادۍ شعارونه د نورو ملتونو د تیرستلو لپاره کارول کېږي. میټا شرکت چې فیسبوک یې مربوط ده امریکا غږ ته ویلي دغو پاڼو د فیسبوک د تګلارې خلاف محتوا خپروله. سید چینواری چې په افغانستان کې د خبریال او د رسنیو د فعال په توګه دنده ترسره کړې وایي طالبان خپله د بیان ازادۍ ته ژمن نه دي.
نړیستا یو فیسبوک اکاونټ در بند کړ په تا دومره فشار دی، خو مگر تا چې دی په افغانستان کې د خپل خبریال خوله تړلې ده، د خپل ټلویزیون خوله دې تړلې ده، د خپل جنګیالي خوله دې حتی تړلې چې غږ نشي کولای، نه زما د مشر په رابطه باندې، نه زما د وزیر د غلطو کړنو په رابطه باندې، نه زما د وزیر د کارمن کومندان د طالب کومندان یو بدی نشي بیانولی.
طالبانو د ملي راډیو تلویزیون او باختر دولتي اجنس له پانو او ټولنیزو شبکو یوازې د خپل فعالیتونو د تبلیغ لپاره کار اخیست او له نړیوالو رسنیو یې هم یوازې هغه برخې خپرولې چې د دوی په ګټه به وي. د رسنیو د ملاتړ بنسټونو د فدراسیون د مشرتابه غړی ضیا بومیا وایي
دا به د طالبانو هغو اطلاعاتي او تبلیغاتي ماشینري د لپاره چې دوی په خپله نفع کاروي ښه کار به وي، خو د دې تر څنګ ځینې مسائل چې خلکو ترینه اطلاعات ترلاسه کول له افغانستان نه بهر د دغه معلوماتو نه خلک محروم سول.
د رسنۍ او ژورنالیستانو پر ستونزو پرون د افغانستان د ژورنالیستانو شورا د غړو لخوا له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې بحث وشو. ښاغلي کرزي په یوه اعلامیه کې د دغو ستونزو په حل کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. په تازه مورد کې لین او دانیل چې تازه افغانستان ته سفر کړی وړم ورځ پر خپل ټویټر د خپلو درې څلورو راپورونو له کبله بخښنه وغوښته. دغه راپورونه د طالب مشرانو لخوا په زور له ځینو کمم ننجونو سره د ودونو په اړه وو. هغې له افغانستانه تر وتلو وروسته پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې د طالبانو استخباراتو په زور بخښنې غوښتلو ته مجبوره کړې وه. وروسته له هغه چې طالبانو د 2021 کال د اګست په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په لسګونو رسنۍ بندې شوې، پاتې رسنۍ هم له سختو محدودیتونو سره مخامخ دي. د دې تر څنګ وخت نا وخت د خبریالانو د زورولو، نیولو، لادرکه کولو او په اجباري ډول له دندو د شړلو راپورونه هم ورکول کیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم یو نړیواله مسأله، د اوکراین د ولسمشر میرمنې د امریکا متحده ایالاتونو ته د سفر پر مهال د نورو دفاعي وسلو غوښتنه کړې ده. داسې وسلې چې پر ماشومانو د هغې په خبره د روسیې د هوایي حملو مخه ونیسي. اولینا زلینسکا پرون د امریکا کانګرس ته وویل میندې باید وکولی سي خپلو ماشومانو ته ووایي چې آرام بیده سي او بله هوایي حمله نه کیږي. احمد شاه اعظمي راپور لري.
د اوکراین د ولسمشر میرمنې اولینا زلینسکا چې روانه اونۍ د امریکا د متحدو ایالاتونو په سفر ده، پرون د امریکا په کانګرس کې وویل چې اوکراین د امریکا د پوځي مرستو مننه کوي، خو اوس په ځانګړي ډول د هوایي دفاع لپاره تسلیحاتي دستګاو ته اړتیا لري څو وکړای سي د هغې په وینا د روسیې د تروریستي حملو په وړاندې د اوکراین وګړي خوندي کړي. اولینا زلینسکا وویل موږ غواړو د اوکراین هر مور او پلار وکړای سي خپل ماشومان ته ووایي چې آرام ویده سي او بیا به بله هوایي حمله نه کیږي. دا غی اشاره د روسیې د تیر اونۍ هوایي حمله ته چې د اوکراین په مرکزی برخه کې پر وینیتسا ښار وسوه. تر هغه حمله ورسته د څلور کلنې لیزا دیمتریوا مړی هم د هغه رکشا ته چیرمه و موندل شو. په هغه ویډیو کې چې مور یې تر حمله دوا ساته مخکې خبره کړې، دغه ماشومه د لوبي په حال کې ښکاری. دوکان ولسمشر میرمنی اولینا زیلنسکا د ملکیانو د وژل کېدو له دې ډلې د پوخ عمر کسانو د مړینې په باب هم خبرې وکړې چې تر دویمې نړیوالې جګړې او هولوکاست وروسته ژوندې وه، خو په 2022 کال کې د روسیې د هوایي حملو له کبله ووژل شول. هغه د واشنگتن د پوځي مرستې مننه وکړه، خو وی ویل چې له بده مرغه دغه جګړه لا هم ختمه شوې نه ده. دوکان ولسمشر لودمیر زیلنسکی چې د اولینا زیلنسکا خاوند دی، څو ورځې مخکې ویلی و چې تمه لري واشنگتن ته د میرمنې سفر او کتنې د پام وړ نتیجې ولري. هغه ویلی و چې کانګرس ته به د میرمنې وینا مهمه وي او په دندو کې له اوکراین څخه د امریکا متحدو ایالاتونو ملاتړ، دغه راز د په ټکو د روسیې د ترور په وړاندې د اوکراین د وګړو خوندیتوب او د بشر مرستو زیاتول شامل دي. اولینا زیلنسکا د امریکا ولسمشر جو بایدن، د هغه له میرمنې جیل بایدن او د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره هم کتلی دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
لا خبرنو ور اخوا
د خبرونی دی برخه طبيعه هم شرغلاست. په پایل کې به ل ملالی بشیر څخه وورو چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو او خبرونی کې د افغانستان په اړه څرغلی.
ډیلی میل خبرونی په افغانستان کې د مخدره موادو ستونزې ته پام کړی او په دې اړه یو مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې د یو شمیر روږدو کسانو عکسونه خپره کړي او لیکلي دي په نشه یي توکو د روږدو کسانو انځورونه زړه بوجنونکي دي. له کلونو جګړو او د طالبانو له بیا واک تر رسیدو وروسته زرګونو کورنۍ له ویجاړۍ سره مخامخ شوي دي. وروسته لولو چې په افغانستان کې د مخدره موادو ستونزه د هغه ناورین څرګندونه کوي چې دا هیواد له څومره اوږده کړاو سره مخامخ دی. وروسته لولو چې افغانستان له اقتصادي بحران سره لاس او ګریوان دی او ګڼ کسان له بېوزلۍ د تیښتې په خاطر مخدره موادو ته مخه کوي. په مقاله کې یادونه سوې چې د مخدره موادو ستونزه دومره ډېره سوي چې ګڼ کوڅه ډبې سپي هم روشت شوي دي. په دې مقاله کې په ځینو عکسونو کې یو شمیر سپي ښکاري چې د هغو کسانو تر څنګ ناست دي چې په مخدره موادو روشت دي، او یو عکس ښکاروي چې یو سړی د پلاستیکي بوتل په وسیله د یو سپي په خوله کې دود ورپوکي. په مقاله کې د ملګرو ملتونو د 2015 کال سروې ته اشاره شوې چې وایي 2.3 میلیون افغانان په مخدره موادو روشت دي، خو په مقاله کې 5 کاله وروسته د مخدره موادو د تقاضا کمولو ادارې د رئیس له قوله راغلي چې دا شمیر څو چنده لوړ شوی دی. د مقالې په پای کې راغلي چې کله یو نشه یي کس مړ سي، خپلوان یا نور روشت کسان یې شخوي، خو په ځینو مواردو کې دا مړی هملته پاتې وي او سپي خوري. بای لاین ټایمز برتانوی ورځپاڼې د طالبانو تر حکومت لاندې د ښځو د ژوند په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې د عادله په نوم د یوې افغان ښځې سره خبرې شوي. عادله بای لاین ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې د یوې افغاني ښځې په توګه له ژوند نه هیله شوي ده، ځکه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند ډېر ستونزمن دی. د پخوانی رژیم پر مهال عادله د یوې وکیلې په توګه کار کاوه او تمرکز یې د ښځو پر حقونو و. دې د هغو ښځو دفاع کوله چې له اجباري ودونو تښتېدلې وې، او په ځینو مواردو کې له طالبانو سره تړاو لرونکي کسان محاکمه کړي وو. په دغو کسانو کې هغه طالب پلوي هم شامل و چې د افغان حکومت تر سقوط وروسته طالبانو له زندانونو راخوشي کړل. د مقالې په وینا عادله اوس په بیره کې ژوند تیروي او د خپلو لوڼو د راتلونکي په اړه اندېښمنه اوسي. نجونې تر شپږم ټولګي پورته له زده کړو منه سوي دي، او مقالې اشاره کړې چې د ښځو د کار او تګ راتګ پر حق ډېر محدودیتونه وضع سوي دي، او داسې اندېښنې هم شته چې د طالبانو وضع کړي محدودیتونه به د ښځو او نجونو پر وړاندې د نارینهوو د تاوتریخوالي کچه لوړه کړي.
د نورستان د واما ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت لري چې سیلابونو ورته د سر او مال سخت زیانونه اړولي، خو تر اوسه یې چا لاسنیوی نه دی کړی. دوی بیره لري کچېرې ورته پر وخت د سرپناه غم ونه خوړل سي، نو په دغه واورینه او یخه دره کې به ورته په ژمي کې ژوند تیرول ستونزمن سي. دا هم د دې موضوع تفصیل.
د مرکزی نورستان واما ولسوالی اړوند کوردر درکې د چنګاخ پر 15 نیټه د تندرونو پریوتو او د زیات باران اورښت لامل سیلابونه راووتل چې په نتیجه کې یته تنمړ شوی باغونه کورونه دوکانونه او کرهنیز ځمکې ویجاړې کړې دي. خو ځانمنې شوی کورنۍ وای تر اوسه چا ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. د کوردر اوسیدونکی مولوی محمد افضل اوس مهال په هغو پټو کې ولاړ دی چې یو وخت پکې د جوارو شین کښت او د زردالانو باغ ولاړو.
سیلابو جوړه دغه پتی د پاسه ولاړې مو اتلس دانې د نیموګانې برخه څه شخصي او څه ملي پیوستون جوړ شوی ولدی او دولس جرندې وړې دي. اووه کسان انسانان وړي او همدارنګه څو کورونه یې وړې دي. سر د سامان ورته څلور پنځه دوکانونه یې وړې دي. دوه ګاډي وړې دي.
د کوردر درې یو بل اوسیدونکي قاري رفیع الله راته وویل سیلاب دومره زیاتې ویجاړې شاته پرېښي چې بیرته رغولې د ولس له وسه وتلې دي. چارواکي هم مني چې په کوردر کې سیلابونو له خلکو د ژوند اسانتیا بیا اخیستې دي او هر ډول مرستو ته اړتیا لري. د دوی په وینا چې تر اوسه د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت د څو خیمو پرته بل چا ورسره مرسته نه ده کړې. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
د خورغاړې ته چې څومره جایدادونو شتون درلود هغه ټول سیلاب پاک وړي دي. ورسره تر 15 پورې کورونه دوکانونه دارنګې جرندې هم سیلاب وړي دي او سرک هم ورسره مکمل له منځه تللی. ځایي ولسونو ته هیڅ هم نه دي پاتې. تر اوسه پورې کوم رسمي یا غیر رسمي منبع لخوا ورسره مرسته نه ده شوې. که دلته سیمې ته عاجلې مرستې راونه رسېږي ممکن دلته مشکلاتو سره سره ساري بیماریانی هم اوج ته ورسېږي، ځکه خوراک څښاک شیانو د صفایي اهتمام بالکل شتون نه لري.
حق بیان وای د نورستان او کونړ ترمنځ لارې اوس د ترافیکو پر مخ خلاصه شوې ده. د نورستان واما ولسوالۍ اړوند کوردر دره او په گاوند کې د کونړ چپې درې ولسوالۍ داسې سیمي سیلابونو ځپلې چې د ژمي پر مهال پکې واوري ورېږي او پکې بې سرپناه